آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بودی خبرونه کی لغاوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم، او د ده
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغې شو.
لغاوس خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکار لیکوالو.
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
د امنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو نڅا وکړم، واړم څو شېبې یو شور جوړ کړم، غوغا وکړم.
د اقرا په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپری شي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبری مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازې مراسم د سیشن بی پورس د اګست په 28 په جرمني کې ترسره شول. د اګست په 28 د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمني کې ومړ. غوث خیبری په خپل څه باندې نوي کال ژوند کې په لسګونو آثار په پښتو او دري ژبو ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې، او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پرېښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کارګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلي خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو، د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي:
ارواخد غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی، او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او بیا وروسته چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون غږ مسؤول مدیر و. د څو پرله پسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر و، او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعاتو کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړي دي، چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم و په بیلابیلو کلونو کې. د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا راډیو د پښتو خپرونو کارکوونکی هم و، او نطاق هم و. په راډیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه د راډیو د پاره لیکلي دي، او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلی کې په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل راډیو ترڅنګ نږدې و کاله د هند پال انډیا راډیو کې د پښتو برخې ویاند و. اکبر کارګر وایي چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و، او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته یې ورغی.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم، او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه، او د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سن ختم شو، ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت دا استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر او د اور لمبی دا لوستی و، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دی د چې په د ډیلی راډیو کې د پښتو څانګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی و، فکر کوم په رخصتۍ راغلی و. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار مې راکړل، او حتی یو دوه اثر یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بیرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ډګر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې و په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسول په حیث باندې وټاکل شوم، او استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسول په مدیر په حیث باندې کار کوو. یو ګروپ کسانو سره کار کوو، د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خپرندوی پروګرام، دا د راډیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله. او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دغه پروګرام پرمخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل، خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر استانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات و، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما او د ده روابط زیات و.
خدای بخښلی خیبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه، د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پوهنتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمند آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ډګر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکل دي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د دلچسپي وه، لیوالتیا یې وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار یې په تیره بیا د افغانستان د لرغوني تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دي. دغه په افغانستان کې طوفان د افغانستان د معاصرو پیښو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
له تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړیو لیکوالانو نه دی چې هغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصې و افسانې وي، هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه هاي خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، د اور لمبی، ابدالی توره، اراکوزی پیغلا، پردیس، د کندار ناوی، دا اثر مخکې نه چاپ شوی و.
د غوث خیبری د اور لمبی په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغل انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دري ژبو یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړ کې مونږ کولای شو چې د په داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، لکه د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یا داشت های حیرت انگیز خواهرم، هغه وجړل، د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا د دریم شپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې، پاک وینه د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور آثار د داستانی آثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنی چې یوازې د تفنن لپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړه. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه یې داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دریم دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډېر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخي دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ بیلابیلې خواوې چې ده ته په زړه پورې ښکاره شوي وي، هغې ته یې داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلي دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلي دي. زما په نظر زمونږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې کی او حتی په دری کیسه لیکوالو کې کی به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسې لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوال هم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو. درېم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي آثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم خپل کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو په شمیر له څو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارزوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکو له تاریخ څخه پیغامونه تر لاسه کړي. د کرکتونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسې لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع تر لاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنې نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو نو پرې ډګر کې بر لاسو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوش شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغان جنو شزو شاعر حسینه گل تنها ول منځله څنګه غونډه ورته جوړ کړه؟ حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گل تنها ملمنه کړې و. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګډ ګډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې و. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبي دا چې په وطن کې کله وطن بهري تکولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډیر څه واوري او تابن دا ډول مطرح او لوی خزي د ویلو د پاره ډیر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شیرته کتابونه چاپ شوې دي، دوی ناولونه خبرې کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلي تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خبر کړي دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربه د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودی سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زمونږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه سونسي او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورک نه کړي او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داسته کولی شو. او بل پوس حالاتو کې زما خیال داري چې موږ د خزو لپاره ډیر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان خزو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلی تنها څخه د بهیر یو شمیر غړي یو لړ پښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړي ولول دهقان وایي
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي، دویمه پوښتنه ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو په شان نورې پوښتنې هم له اغلی تنها وسولې چې اغلی تنها په ډېر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلانور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالۍ پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی د لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالانې او شاعرانې سره یو ځای کېږي د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کېږي، بحث کېږي، خبرې کېږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو طبعاً د خلاقیت فضا رامنځته کېږي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو شمېر غړي په خپله پراخه ادبي تجربه لري چې هره اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې آمنه فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادي رادیو مجلې لورولی دی. مننه ترې کوم او دا شعر سره اور.
واړم وایلون زده کړمه، واړم وایلون زده کړمه، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم، غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو برنګ وي، او زما څڼې د زرین لمر د شغلو برنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شاهکارونه ورسره ووایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هره کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوي شي، چې خزان شي لکه زما زندگی، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، ورسره وژاړمه وژاړمه، د نامراد ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسری بلی دی غم نشرنګ پاتې ناهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړمه، دومره راڼه دومره تازه دومره رانه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوې توب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه، چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژنې لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان، که هو کړې هو د شمجار، که نا کړې نا دې اورم، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګره موسم غواړم لمرګ وروسته مې زما د قبر جنډه هم موسیقار اوسي تر سره یار اوسي زما د عشق سرو تازه وساتي بله مدام دغه ډیوه وساتي بله مدام دغه ډیوه وساتي غواړم وایلون زده کړمه غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه او زمزمه مې وي په مینه مینه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خبرېدو تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وایي چې دا مجله نجونو او میرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو چاپی باندې سي موږ شرایط باندې برابر شو بیا به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپی باندې هم اراده لرو چې
تاسو ستاسو پورې لانه د خبره سوي کار پکو یعنی لومړی غنې هم تر اوسه پورې نه دا آنلاین سوي
نه لومړی غنې هم پیل نه دا آنلاین سوي موږ سپ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریف کو هغه ته مو ولې رسم فعالیت شروع کړی دی نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې په الحال لګیا یو راټولوي ایډیټوي انتخابوي نو لګیا یې مشکار کوو
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي یوازې به د نجونو او میرمنو مطالب
بلې په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي د هغوی په بالکل د میرمنو لپاره به وي
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي یعنی شعر داستان اجتماعي مقالې کوم شان مو په نظر کې رسید کې راغونډې کړې
موږ خو تلن سه کوم سره ټولو د میرمنو سهار و ار وان سي معلومات هر رنگ معلومات هغه دا غوی شیر د میرمنو دا غوی لاندې کی اجتماعي مقالې د میرمنو پیژن ګلوی نو دا غوی کتابونه چاپ شوی کلن موجود د میرمنو په کتابونه سي چاپ شوی دا غوی په اړه ملکنه راټولې کړې دي د میرمنی پیژندنه مو راخستې ده د هغه لیکنې مرخص دي ډېر مرخص دي د هغه لپاره مو د پخلی اړوند د سي ډېر څه د پخلی برخه کې په هر چې د میرمنو کوم لیکنې دي هغه مو مرخص دي د مطلب د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده لیکن اوس ورته اشاره کوي ډیر مطالب مو راټول کړي دي نو کله به لومړی غنه په رسمي ډول باندې آنلاین خبروي او نوم به ورکوي ستاسو د اقرا مجله اوله غنه ده
نو موږ ان شاء الله د راتلونکو د غنیا کې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کو نو ډیر هدا پورې موږ لیکنه راټولې کړې دي
اټکل کوي سي بل غنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي یعنی مشخص زمان ورته ټاکي
تاسو کوم ځای خو نه تاسو خدای ستاسو غواړئ چې اراده لرئ هر دو میاستو یا هر یو میاست کی باید یو غن پرات
رواج د ست سي زين کسان مجله په اونې کې را خبروي زين په میاشت کې خبروي زين په دو میاشتو کې زين په درو میاشتو کې فکر نه کوي چې د سيو مشخص وخت کوړه وټا کوي دا به د دې سبب شي چې خلک به مور سره عادت شي به په یو وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالب پسې
او بالکل موږ هم پهلن خو تروسه موږ لاس خاطر نه د کوې را ده له دې هر دو میاشتو کې ان شاء الله موږ یو غن خبرو ځکه تر دې محتوا سره موږ ولې سره یو میاشتې ده تر خو بیا درته دې زه خپل موږ مصروف یم تعلیم کې مصروف یم اسې ډیر نه سم کولای نو بس دې داسې وخت پیدا کیږي بیا کار کوم چې نه باندې دې زه هم نور کې مونږ دره
لته سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لته سره کومه کوي
بلې کوي دا سره او بل کوم در سره او هغه نه غواړي خپل نمونه وښيي
آنلاین څه کله دا مجله تاسو خبروي تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي
نه اغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو اغه مو په لن نه د خپل هغه د برشتیر موږ په خپل اکرام مجله په پانه باندې فیسبوک پانه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د شرو په اړه کې د میرمنو په اړه کې د هغه د حقوقو په اړه کې او هر اونۍ هر یو اونۍ تر نوان باندې د میرمنې تاسو په جنخانی سره باندې د مېرمنو لپاره الګووی دا غوښتي چې جن دلوي او د غوړ معلومات پر اوسېلند لپاره دوونه دوه مېرمنې مې کېږي ان شاء الله یو څه کېونه کې به ما وکړو
لفتانی شوان څخمننه د اقرام جلی د لومړي غنی د خبرېدو اعلان شوې دی د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوې دي چې د دوبی غنبا ډیر ژر خبره شي
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی په جنوب ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ د سونځ تریوب لري د هوار شوې ده خو په جنوب نور کې لا هم دا مشکل شته په غو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته یو هم نورستان دی جزئیات په دې راپور کې
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کول وسنه لري د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ وسیدونکو عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژد نه شوي خو ولور نشي پرې کوله نو زکه یې تر اوسه واده نه دی کړی
شپه کال کې کوژد مې کړی دا خو څخر مینه ډیر زیات ورور غواړي چې یو څو څلويخ بزید لږ غواګانی دي او 2 لک افغاني نغد دي کوڅه هم دغه کوژد د دوه کورنۍ او د جنې په خوخه شوې ده دلته د هر سړی هر پلار خوخه چانه څونه ورور غواړي زه اوس هم حیران یم چې دا شنه وز څنګه پورا کوم
اته وشکلنې مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سبتول او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژد شوی او پلاری لزوم یو سلو پنځو سوزی شپږ غواګانی چې نغدي افغاني او نور شیان غواړي خو هغوی د ورکړې وس نه لري هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناشته ده د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي دوی وی له دې عمل ډیرین جونیو هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي د نورستان ولایت وسیدونکو احسان الله وی تیر کال د طالبان حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنې ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنیان یو منبع د فساد همدغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل، سکینو شگونا جوڑ کے آو محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، دسندہ اس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل. سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظر اوخ کل زر کے گڑے دلے، دستورو مست سترگ غلے غلے را پیدلے رو رو پہ مست راغلا دزوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلا دزوانے اورے کبل سند سپینو شگونا میں جوڑ کیو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل